السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خرابلې فایل د دې سات په خبرونو کو. د مرسي کورپس په نوم یوه نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په ولسمه خپره کړې ویلي چې وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2030 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسي کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمېر 2 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټلو اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړي او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بینشتیدنې پروګرام یو انهبیټټ ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لویې پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیري واستول. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهرې د جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکوونکو 40 تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس له مظاهرچیانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښتي بهوونکی ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 6 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبری اژانس د شنبې په ورځ دغه بنسټ په حواله ویلي 6 تنه هغه مهال په ډزو وژل شول چې د امریکا له ملاتړه برخمنې یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرائیل پاوز فرانس پریس اژانس ته ویلي د دوی سرتیرو په رفا کې هغه مهال مرستې ته په راټولو شویو زرګونه کسانو اختاریه ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل پاوز د شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریعه په نوم حماس ته د یوې نږدې اسلام پاله ډلې مشر وژلی دی. د روسیې تاس خبری اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریعه وژل کېدل تایید کړي دي. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو پراخ برید وکړ او له کبله یې د غزې جګړه پیل شوه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کېږي. او روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف باندې خپلو کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تېر ماښام پر دغه ښار د روسیې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه ښار کې 3 تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ولس ته په وینا کې د پرون ماښام برید چې 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوې یوه بله وحشیانه وژنه بللې ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړې چې ګواکې دوی ملکي سیمې په نښه کړې. دوی ادعا کړې چې خارکیف کې یې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل او احترامات مکمل کی کدر منو ګلالی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت جمع بم پتن می یو زره به هم تاسو ټول تشرف واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسنګ چیز مر استاد دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښ پړمل مات تر لاس کو درنو ګلالی زکون کو زمر استاد د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکه سرایا ترزی اړوند و. موږ تاسو ملکه سرایا ترزی وپیژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپیژندله چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن مه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالۍ زده کوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو خوږو زده کونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري، او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی؟ ولو چې زرغونه انا څوک ده؟ زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزي وه. د خپل وخت یو پوهه او هوښیاره مېرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هېواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا اروند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزي و، چې الکوزي قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډېر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته یې له کوچنیوالي څخه ډېره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هېواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل شو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه سي، او هغه ته به یې همیشه نیکې سلایوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجري قمري کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل، تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمي چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي، تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل، او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله، تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي، تر څو وکول چې د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل، تر څو دی پر شار باندې اووه دانې دیوالونه او اووه دانې خندقونه را وګرځوي، تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونې وړ ده زده کوونکو، احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې و په خپل کندهار ښار و. په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. که چیرې تاسو دغه چارزینې پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده، د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه سوې ده. نو د دغه حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو د فیصله وکړه، تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر سوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل، زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې ازا او ته وژغورل شو. هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښتل، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یو خبره ډیره دقیق او ټینګه په غوښ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار چې ژوند کوي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندکونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندکونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو. نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړله، وایي ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې، او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړې. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځان ورسوي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د بندني مفکوره ووته او یو معمولي کلای جوړه کړله. همداشان روایت دی چې په 1204 هجري کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده، او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېده. دغې مېرمنې وویل بری او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپلو مغزو څخه دغه بندني مفکرې، د بندني فکرونه له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دانې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړی، چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکارېږي چې په 1204 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله، دغه کومه اوازه چې وه دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1204 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1204 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شول کېدی، کندهار په نوې بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات شوی ده. څرنګه چې احمد شاه بابا په 1204 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1204 او 1204 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټې ته چې د احمد شاه بابا د مرګ، یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده، چې احمد شاه بابا په خپل په 1204 هجري کال کې وفات شوی دی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1204 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیچایې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال، یعنی په 1215 هجري کال کې 40 کلنه وه، او د 1208 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 70 کلونو ژوند کړی دی، او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېرې موږ د داس و بلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1523 کال کې پیدا شوی دی او په 1523 کال کې وفات شوی دی. نو که چیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داسې ویلی سو چې زرغونه انا ممکن 16 کاله یا هم 20 کاله ژوند کړی وي او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداب په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بینوا په خپل کتاب کې پښتنی مېرمنې یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکل وو په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلی دی. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یوه ښه مرګ مرقه بلل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمدشاه بابا چې دی. د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی. هم دغه رنګه دې پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بینوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي ده په خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور وه بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یوه ښه غوره بېلګه بلل کیږي او همچنان دی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی و همدغه شان زرغونه انا په خپله د انا لقب ګټلی و او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي او نورو افغانو مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانونو سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکاله و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس پم دنن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتن وي. درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی ورو تاسو با افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به پښ پر معلومات تر لاسه کو. خو راو ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاحت د افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیله دې نوي درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل سی تاسو ټول درانه زکونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري ځکه دا کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي ترڅو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتلې افغاني مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سړی او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکلور بیبی زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور و د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکلور و. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ سوی وو، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سوی وو. خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول وه او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بیبی د 19 میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په 19 میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې وروزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې، یعنې زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بیبی مور هم یو ډېرو پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیاتې یې د ازادۍ او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبی رول. زینب بیبی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بیبی د یوه ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بیبی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پېژندل کېږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ډېر خپل پلار سره په سیاسی چارو کې ملاتړ کوو، بلکې د دې ترڅنګ همچنان زینب بی د افغان ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل سوې ده، یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنی یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو ترڅنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنی ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې ترڅنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې زینب بی بی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې زینب بی بی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغان ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره یې هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینه د زینب بی بی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د 13مې پیړۍ په منځ کې وفات شوې. او پرشوی ورسته لدی چې د حقې د ژوند په اړه ډیر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخاوري سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبع څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې او پات شوی ده هم حالته خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بیبي د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کېږي او یو محوري سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسېږئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پېژندل چې زینب بیبي څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو، ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو زنانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې و. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلو مهربانه را پس پیسلی نامه سلامونه نیکی هیلی میومنی درنو سکون کو هیلی دا چراغ او جور بایست وقت و مهم تر دی محل پا خیره رسولی دست طولتا دن روز الوست شراغ لستویم. نن مو موضوع دا محرکات او غبرگونون یا اکسولامون نو پا حق لده پتی الوست که با دیر مهم معلومات لست را اوڑونو هیلی دا چی دلوست را خیره نیشی بارا سر مال پاتیسی او دن روزی دا موضوع سخه گاتا وخلی. رازو خپل درس پیلو محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات راپاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندوو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو د خپلو احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ او تاسې په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپارېږي. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یوه بد پیښې، کېدای سي یوه ښه پیښې چې موږ د خفګا د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یوه بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالي لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات، ښه مالي وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسو ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو. مثلا که بد پیښه وي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو دې ته بیا خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه جواب چې موږ دغه پیښو دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوې دته بیا خبرګونونه ویل کیږي، چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا ټریګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا غبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي، چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري، یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرنی محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرنی محرکات دي. یا بهرنی عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي، شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼې ګڼې، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي، مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پېښه رامنځته شوه، د یو وضعیت سره مخامخ شو، یا کوم عوامل چې رامنځته شوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو د ته غبرګونونه وایي. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی، کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي غبرګونونه دي، هغه عکس العملونه یا هغه غبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د شګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. د کم جواب چې موږ ورکو دې ته سمدستی غبرګونونه وایي. مثلا د غصې په وخت کې چیغې وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چیرې وو، دا هم یو غبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویری پر محل باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی غبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې ورسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی غبرګون رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر محل باندې ژړا کول، د چې موږ خفاسو ډیر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه قضاوت کوو، یعنی خفای او ژاړو، دا هم هغه سمدستی غبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه غبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي دا د فکر کولو د غور کولو څخه وروسته څرګندیږي. یعنې په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکاتو سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، دا هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، دا هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندیږي. مثلا په یو بحث کې د آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ یعنی لنډمهاله ځان د دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه یې معلومو، څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کړو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کړو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځئ دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي د محرکاتو پیژندل، چې موږ د ستونزو سرچینه پیدا کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کړو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو او د هغه سببونه پیدا کړو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ، یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته یې بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کړو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کړو، ښه احساس ښکاره کړو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کړو، نو دلته دی چې دا دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلې کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې، په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو، شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو، نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلی کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی، ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزه په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره حل کړو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کړو، پرته له فکر کولو څخه موږ عکس العمل ښکاره کړو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د سبب کیږي اړیکې مو خرابې سي او له منځه ولاړې سي. د فشار کچه نور هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتېږي. زیاتیږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتیږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او غبرګونونه مدیریت کو؟ تاسې په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ، معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسې یو څه ځنډ وکړئ، سمدستي تاسې پرېکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مه ښکاره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرامه کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا غبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسې مثبتې لارې پیدا کړئ، خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسې کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه السلام علیکم. هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص تویم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي، بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې دغه په زړه پورې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و، احساساتو پیژندلې و چې څه و، او زموږ استاد تیر ورځې درس هم د محرکاتو او غبرګونونو یا عکس العملونو په حق. نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسې د احساساتو نومول وپیژنو. دا چې خپله احساساتو نومولو پروسه څه ډول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه، او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یوه اساسي برخه ده، یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هماغه شکل سره هغه احساس بیان کو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای. چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو ښه پوهول لرو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو، د نور سره هم خپلې اړیکې غښتلې کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، ورسته کولای شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کو، ځکه چې موږ پوهیږو د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره یې راپاروي. وروسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو ښه اقدام کولای شو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کولای شو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو، هغه خپل احساسات په ښه ډول سره کنټرول کو، نو دا دی چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غښتلي کیږو، خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای شو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په یو غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي، مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه اخیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډېر د قهر، ډېر د ناامیدۍ یا ناهیلي هم بې ارزښتي احساس وکړئ. ځان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډېر به ارزښت احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي کچیر البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ شپو حزنی ولري نو دلته دي چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشوي تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکارا کی یا ټول هغه صبر وکي ځان آرام کی ورسته خپل دغه احساس په شډه ول سره بیان کی او یو شاعت سره عمل وشوي برعکس کچیر تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم شونه رامنځته سي نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړ سره مخته یوسي او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري راځو دا چې د احساساتو نومول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي د احساساتو نومول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه یې وپیژنو د عاطفي فشار کمول د کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو هغه ته نوم ورکو هغه شو پیژنو نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولای شو مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست تاسو پوهیږئ چې د کچیر مثلا په یو غونډه کې په یو مجلس کې تاسو و پوهیږئ چې تاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي نو دلته دې تاسو خپل احساسات ته متوجه کیږئ چې تاسو د بی ارزښتۍ احساس کوئ کچیر تاسو خپل احساس تو پیژنی هغه کنټرول کوي نو تاسو کولی سي دغه منفي احساس شدت راکم کی او دلته دي چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي د اړیکو شواله د احساساتو نومول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کو یعنی کچیری تاسو خپل احساسات وپیژنی د هغه سرچینه معلومه کی او وکولای سي د مهارت ولري چې خپل احساس په شډه ول سره په شو الفاظ سره بیان کی نو تاسو خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي دلته تاسو ترمنځ یو شاړې کرامسته کیږي نو ځکه د احساساتو د نومولو اهمیت د اړیکو شوالې دي د اړیکو په شوالې کې یعنی تاسو اړیکې د نورو سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور للارې تاسو کولای سي چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ ستونزې په شډه ول سره حل کړئ راځو ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکو اول تاسو د خپل احساس ته پیژندلو لپاره وخت واخلئ په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست یا کله چې زړه مو تنګ وي یا به حوصله یاست یا ډیر خوشاله یاست تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ ما هغه ته ځیر سي هغه ته دقت ورکړئ هغه ته وخت ورکړئ ورسته مو بدن ته فکر وکړئ چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي مثلا د زړه تکان د لاسونو لرزیدل او داسې نور مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی دغه حالات ته هم متوجه اوسئ خپل دغه احساسات وپیژنئ او د ته وخت واخلي یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات هیڅ احساس مو بې ارزښت نه دي نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوئ مهارې وته وخت ورکړئ او هغه وته تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی مثلا تاسو څنګه احساس لري هغه څه باندې کچیر خوښ یاست نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور رومونه ورکی کچیر خفه یاست یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کدی سناهلی یوازې توب یا نور دلایل ولري تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونه سره یاد کی کچیر په قهر یاست غصه یاست نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکی کچیر ویریدلی یاست نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیر احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت وپیژنئ کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژنئ خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډیره غوسه همدغه نومول یعنی همدا د چتاسي په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره. مثلا تاسو لږ خفایاس، ډیر خفایاس، منځنی، څنګه چې یاست هغه سلو مرګي هغه سره درجه ورکړي. ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسې، خپل احساسات خپل ځان څخه مه پټوي. هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې، په خپل ذهن کې، په خپل زړه کې لري، همغه سه بیان کړئ خپل ځان سره پر ورقه باندې، پر کاغذ باندې، په یو کتابچه باندې، د خپل نږدې ملګرو سره همغه ډول بیان کړئ. شدت په نظر کې ونیسئ، درجه په نظر کې ونیسئ، نوم په نظر کې ونیسئ، او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ. دا ومنئ چې تاسو ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي. هغه کچیرې د قهر وي، کچیرې د خفګان وي، کچیرې د زړه تنګي وي، کچیرې نارامتیا وي، کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لري، هر هغه احساس چې تاسو احساسوي، هغه ټول طبیعي دي. هیڅ یو هم بی ځای نه دي، هیڅ یو هم غلط نه دي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیچا څخه، حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ. هغه ته فکر وکړئ، هغه وپیژنئ، هغه درک کړئ، سرچینه یې معلومه کړئ، او هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ. رسو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري؟ دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالی دی. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني ارامتیا ته رسیږو. مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس مو درک کړئ، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړئ، هغه ته نوم ورکړئ، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ، هغه کنټرولوي، یعنی هغه ډیر منفي حد پورې تاسو نه رسوي. هڅه کوئ چې خپل ځان آرام کړئ، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوي، نو دلته دې چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول، کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموي، هغه احساسات چې څنګه دي په هغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای شئ په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس، خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. کچیر موږ ونسو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکې په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي. کچیر خپل احساسات درک نکو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکې مو نوري هم خرابېږي. ځان ګوشه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکې مراکموو، اړیکې مو خرابېږي، نو دلته یوازیتوب یا ګوشوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چیرې خپل احساسات ته نوم ورنکو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن مجدته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا اعتیاد په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیر دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت مجدته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن زده کوونکو په پای کې ساسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یاست، کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفقان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا ولیکئ چې تاسو غبرګون، تاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس تراتلونکي درسمو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو منسم.